السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو له لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
Delegation is in Doha.
Zmuz plavai pa Doha chiray. Zafan khan po shol aw sabat ki zmuz shkara gati di.
Germany wai haq afghanan le khpal khawri na basi che de kadwali ghuftani irat shwi.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Zafan khan ki waziyat sakht hai. Tunze urat pa urat pa ziyati du di. Mud waziyat khawru.
Le jagdo de bezae shaw kasano hal muham akhistai. Aw Germany le Iran ghufti che atomi talun ta dawar garzido pa barkha ki narmakht wukhai. نن پنځشنبه د زمري 28 او د اگست 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونیل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له کان نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي، خو دای پراته له دې استعفا نه کوي. لنګدی ولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهارشنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړي دي. رویټرز آژانس د ترکیه د دوو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي، د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړیتوب سوله او د بی سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي، خو بله دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په سیاتیدونکي خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړې چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو پخوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نګدي د دوی لوڼی نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پاماني وکړه چې دې کلب د ده تړون تمدید نه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.40، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.40، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.30، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.30.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د توریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب مختار.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
ومریدل چې په افغانستان کې د جګړو په چپانده کېدو کې هلته په دوحه کې افغان چارواکي او د غرض نړیوال متحدین هڅه کوي چې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. دا کار څومره امکان لري؟ کاناډایي میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله د محل سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د دوحې غونډه چنن دریم ورځ ده او د چین، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې دي، څومره به طالبان پر اختیار هم وهڅوي چې له دې روانو جګړو لاس په سر شي؟
مننه، ډیره مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړل. دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، تاسو د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. بل طرف ته پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډېر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ وو، او هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم چې طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنکړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان یې حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امرالله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د کابینې له کوم اړخ نه ویره لري؟ ولې خودوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی؟
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تامین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دي. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپله د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د ورستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو، امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درک کړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولی، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهېږي چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالې سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهېږي او دغه تهدید به احساسوي، او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره چې هر اړخ هغه واغسته نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال هغه به د پاکستان آئنده تضمینه یې هغه معلومه به چې دا پاکستان
سره ورته ده. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو په دې سهارنۍ خبری مجله کې په نور پزلپوري راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. خو اوس راځئ دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګولډ باو وایي تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د نه ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپیر شي او د جګړې له لارې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمې مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1996 میلادي کال کې د کابل د نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه. ایوننګ ستانډرډ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایدن به شاید پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته یې ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لوله یادونې وروسته لیکلي چې بایدن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستانډرډ کلی که لویدیځ افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولویږي او دا هیواد به ممکن یو وار بیا پر لویدیځ د حملې لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورځپاڼې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل له میاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په 10 ولایتونو کې تر 15500 ډیر حملې کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي. ورځپاڼې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوي او لا هم ډېرې شي.
جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخپل هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې زندولې دي. دا چې ولې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمنی کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هیواد ووسی. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبه پر ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمیر یې شاوخوا 150000 ته رسیږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربیره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکوماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتګ ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي.
افغان کډوال په کور دننه هم جګړو بے ځای کړی دی او بدې ورځې ګالی کابل ته راغلو. دغه بے ځای شول ازادي رادیو سره د ژوند ترخی کیسې شریکی کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځایه کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 10,000 افغانۍ مو یو موټر راونیو. همغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمري کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نوربیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته رابېځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زربېګم چې له بغلان ولایته راکډه سوي ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زربېګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. زامن یې راته وژل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړي. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبور شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه 14 شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربېګم په شان اداوې مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوې رد کړې دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوي رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15,000 کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمني د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وروګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماسو ویل کې خبرې اوږدېږي، هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوې دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ. اوس هم لنډ خبرونه اورو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاست نه وي لرې شوی طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان ویلي چې طالبانو دا خبره دوه درې میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال ورته کړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. طالبانو هم ادعا کړې چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت سلاحکار جاوید فیصل دغه راز ویلي چې د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کیږي چې د طالبانو زور زیاتی مات شي او له خلکو دفاع وکړي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د اف ام په 3.15 څپو او د غراس په منځنیو 1290 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه
انو می بدلا هوا دوغنه اصلا د لغمان ولایت ننګار وسلی سیدون کې
په لغمان کې له پولو پټین راتوه یا څو جری بز مکم ده او څه کوي
تقریبا لږ دوله جری وف اندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي
تاسو خپل چی کوي
مون غنم کرو وریجه کرو جوار کرو پمبه کرو مثلا ترکاری واب کرو سکرکری کې هر څه یي مثلا کشو پیاز شو کچالو شو
لږه راتوه خپل دی بزګری دی قانیس ده
او ولې نه اطرافي خلک طبي خبره ده که دا خبره کړې نه د خوځدام دا کوي هغه هم کار ده ملته معلومه خبره ده چې کوي او پیګو په ونه نه پیګو
د کوم فصل کرل د ډیر خوښي دي
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ورته وایو کنه اول خو وچی شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سلوی خورزی په وګو کې پرې دوه غینه بعد بیا پټی کې شیندو چې و شیندل هغه بیا رسیدي بس غلې هغه نه بعد مونږ نه حل کوو نه حل ورته وایو بیا شر راغړو لاس کسه شل کسه داسې راټولې کې ځوانان د کلی منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کې چې بیا شر کو نوم یادېږي نو مونږ دا راکو نو دا ډیر د خاص خون کې او په اخر کې ځوانان یو میله دامي چې تر پټی یاد از مونږ مکه اخیری شي کار خلاص دي مونږ تر لړل وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سي دي دي هغه اوسېدونکي کنه مثلا د چا دا پټي سي د چا کار څه کوو هغه په هغه پټیو کې خټو کې هغه کور غړو را غړو وي دغه ډېر د ځوانانو د فاره ډېر جاري بي او ډېر د فاره داسې په تمنا کې وسوسه کې سسې دا اوس دا زر زر دا پټي نه خلاص سي او موږ دا پروګرام سره
کوو. تم کوم مخ چپ خټو کې غړولای
ولې نه وانت بن دا معلومه خبره ده چې د هر شاري مغه قربا دادا مغه کیږي دلس پینزلس کسانو زور خصوب نه لري طبي خبره ده چې یو
ښه لس پینزلس کسا یو نفر ته وي خوته کیږي
او یو خوته کیږي دا بیا د خاص زوبلې هم نه شي کله خدای مغه لسی زړه کم لاز زوبل کی یا په خاص زوبل کی یا غیر کی خو خپل اساسي وصول نه په وصول سره دی هغه کی
بل ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی وسی
مننه خوشاله اوسه بعد اوسه
په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسېدله. په دې هیله چې زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو واوري. اوس په کابل کې د سهار اوه نیمې بجې شوې. په بله خپرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.